برای ما در برنامه ساعت 8 با شما خواهند بود. خوش آمدید سلام صاحب.
ډیره مننه نعیمی صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایم. قدر منو اوریدونکو سلامونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان کې جنگ او تشدد هغه وخت پای ته رسیدای شي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي. د دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د القاعده شبکې یو مهم مشر په غزنی ولایت کې وژلی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د برچی سیمې د پرونی ځانمرګي حملې د تلفاتو شمیر 300 تنو ته رسیدلی دی او د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس په کورونا وایرس اخته شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د القاعده شبکې یو مهم مشر وژلی دی. د دغه ریاست په وینا ابو محسن المصري په غزنی ولایت کې وژلی دی. المصري په القاعده شبکه کې دوهم ځای لري او د امریکایي اتباعو د وژلو لپاره د دسیسو په جوړولو کې د لاس لرلو په خاطر د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل دی. اف بی آی ویلي چې دی مصری دی او یوه موده په حسن ابو رؤوف مشهور و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي نوموړی د هند په بریازمګي کې د القاعده شبکې مشر و. د کابل په پرونی حملې کې د وژل شویو کسانو شمیر 300 ته زیات شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مرګ ژوبلې د غشمیرې له خبریالانو سره شریکی شوی دی او د دغه وزارت د ویان طارق آریان په وینا د حمله پرون مازیګر په پلی خشک سیمه کې د کوثر دانش په نوم د یو ښوونیز مرکز مخې ته وشوه. د افغانستان ولسمشر د حمله غندلی او د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کاری بللی دی. د په یو خبر پانه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په قول راغلی د طالبانو د څباندې شپږ زره بندیانو له خلاصون او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د دولت خلکو او نړیوالو له مکررو غوښتنو سره هم خلک د نامشروع جګړې شاهدان دي. پر افغان چارواکو سربیره ناټو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا برید خندلی دی. د غزنی په خواجه عمری ولسوالۍ کې یو شوونځي ته نږدې د هوان مرمۍ یو شوونکی او دوه زده کوونکي ټپیان کړي دي. د والی ویاند واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته ویلي چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او تر درملنې لاندې دي.
شاوخوا درې بجې د غزنی ولایت د خواجه عمری ولسوالۍ په اړوندو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د هوان مرمۍ توغه ولیده چې د یو مکتب مخته لګېدلې ده او په مکتب کې یو استاد او دوه شاګردان ټپیان شوي دي.
تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې جلا پرون په غزنی کې د ماین یوې چاودنې د څلورو مېرمنو په ګډون 8 تنه ووژل. چارواکي وایي چې ماین د دولت وسلوالو مخالفانو یې شوی. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس په کورونا وایرس اخته شوی دی. د پینس مطبوعاتي رئیس پرون په یو خبر پانه کې وویل چې د مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه د میرمنې د کورونا ټیسټ منفی و. د پینس د دفتر د رئیس ترڅنګ پرون د نوموړي د لوی سیاسي سلاکار کورونا هم تایید شوه. تر دې وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په کورونا وایرس اخته شوی و خو ښه شو او اوس په انتخاباتي کمپاینونو بوخت دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پروند ولسمشیزو ټاکنو له وخت مخکې رائے ورکونه کې خپل رائے صندوق ته واچوله. ټرمپ د فلوریدا په یو کتابتون کې چې د رائے اچونې د مرکز په توګه ترې کار اخیستل کیږي ویلي ما د ټرمپ په نوم یو کس ته رائے ورکړه. ډونالډ ټرمپ خو خپل پلرنی ټاټوبي نیویارک کې رائے ورکوله خو تیر کال د اوسېدو ځای فلوریدا ته بدل کړ. اوس مهال شاوخوا 55 میلیون امریکایان له وخت مخکې رایا چونه کې برخه اخلي. ترامپ د رایا چونه پر مهال ماسک تړلی وو، خو کله چې خبريالانو ته نږدې شو ماسک لري کړ. د رای ورکونې له مرکزه بهر د ترامپ یو شمیر پلویان راټول شوي وو او د بیرغونو په شورولو سره دا شعار ورکاو چې د څلورو نورو کلونو لپاره ترامپ د ولسمشر په توګه غواړي. په بیلاروس کې پرون بیا مظاهره وشوه او پولیسو نه تنه مظاهره چانونیول. دغه اعتراضونه د اگست 9 مینیټه له ټاکنو وروسته په پلازمینه منسک او یو شمیر نور شهرونو کې دوام لري. اعتراض کوونکي پر الکساندر لوکاشینکو فشار راوړي چې له واک لیرې شي، بیا ځلین انتخابات وکړي، او پرون له باران سره سره مظاهره چانو د اپوزیسیون سره او سپین رنګ بیرغونه په لاسونو کې نیولي او څو ساعته په منسک لاریون وکړ. او روسي خبر دا چې د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر وای د هغې مسلمانې پیغلې د کورنۍ غړي له فرانسې ایستلی چې د دې نجلۍ سری په زور خریلی و. د بوسنیایي مسلمانې پیغلې غوښتل د سربیا له یوه عیسوي ځوان سره واده وکړي. فرانسوي چارواکي وایي د دې ولس کلن نجلۍ د کورنۍ 15 غړي پلار او مور، دوه خویندې او یو ورور پرون د بوسنیا هرزګوینا پلازمینې سارایو ته ولېږدول شول. د سارایو پوله ساتو پولیسو له ازادي اروپا ازادي راډیو سره په خبرو کې منلې چې د دې کورنۍ غړي وررسېدلې دي. ساعت 8 بجې او 15 دقیقې شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ولسی جرګې پلاوی ته وویل د سولې په خبرو کې پرمختګ د جګړې د اور له کمیدو سره مرسته کولی شي، خو یو شمېر قومي او مذهبي مشرانو پرون په خوست کې وویل
تر څو پورې چې اور بند ونه شي مذاکرات مخته نشي تلای.
په کندهار کې حرمیا شاوخوا 500 تنو ته د ماينونو په چاودونو کې مرجوب لاوړي. په غزنی کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره ګارنیزیون جوړیږي. په پکتیا کې د میوو د ساتنې لپاره باغدارانو ته د چارواکو ژمنه.
په کلمک 950 د مانو سړې خونې جوړو.
تاندې څنګه او حقیقت سره د هغه دوه پروګرامونه لري چې د دې خبرونه په دوه منیمای کې اوري. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د سولې په بین الافغاني خبرو کې پرمختګ په افغانستان کې تاوتریخوالی کمولی او اوربند تلار هوارولی شي. شاه محمود قریشی د څرګندونی د افغانستان د ملي شورا له یو پلاوی سره د لیدو په محل په اسلام آباد کې کړی دی. د ولسی جرګې د رئیس امیر رحمان رحمانی په مشه دغه پلاوی په درې ورځېنی سفر پاکستان ته تللی دی. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین رانی کوي.
دوه کې د سولې د خبرو لپاره نګدی یو نیمه میاشت وته. نه یوازې دا چې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، بلکې جګړه هم ورسره توده شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اوس د دغه جګړې د سړېدو او درېدو لپاره د دوه په خبرو کې پرمختګ مهم بللی. شاه محمود قریشی پرون شنبه په اسلام آباد کې د افغانستان د ملي شورا له یو پلاوی سره په کتنه کې د امریکا او طالبانو تړون تاریخي فرصت یاد کړی او ویلي دي چې د دوه په روانو خبرو کې پرمختګ اوربان ته لار هوارولای شي. د پاکستانی رسنیو په حواله خاغلی قریشی خبرداري ورکړی چې یو شمیر مخرب کړی افغانستان کې د سولې او ثبات مخنیسی. خدای په ډاګه کړی نه ده چې دا کړی کوم دی. خاغلی قریشی که څه هم د جګړې د تودیدو عواملو ته اشاره نه ده کړې، خو د حکومت او د نظر د خاوندانو انګیرنه داده چې طالبانو سوله کې د امتیاز اخیستو لپاره جګړه توده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د موضوع ته ورستیو کې اشاره کړې وه او ویلي وو دا باور ډیر خطرناک دی چې د سولې خبرو کې د امتیاز لپاره د جګړه توده شي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم بیا وایي د دوی جګړه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیاتو ته غبرګون دی او بلکوم هدف نه لري.
زموږ عملیات چې دی هغه اکسلاملي حالت لري، اصلا بمبارونه زیات شوي دي، چاپی زیات شوي دي، تهاجمي بریدونه زیات شوي دي، چې دغه څو عملی نه شي مخودره شو په فرا کې چاپی، په بغلان کې چاپی، دغه سپیلمن کې زموږ د خان اوس د څو ورځې کېږي چې عملیات متوقف دي، خو مقابل لوری بیا عملیات کوي. دغه سپتخار کې چې کومه پیکره مونځ شو، هلته تهاجمي عملیات دوی کول، په بدخشان کې کوم پیښې شوې تل د غزلو د مجاهدینو په مرکز باندې بمبارونه شروع کړي وو. موږ په دفاعي او اکسلمالي حالت کې یو.
برعکس بیا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دوی ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان تورنوي چې جګړې ته یې زور ورکړي. په افغانستان کې جګړه پر دواړو خواو سربیره ملکیانو ته هم درون زیان اړوي. د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو په ځلونو له دواړو خواو غوښتي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي، خو ولسي وګړي لا هم د جګړې قرباني کیږي او ډیر زیان ورته لخه خوشو ماينونو او هوایی بریدونو اوړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ولسی جرګې پلاوی ته ویلي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ په افغانستان کې د جنگ اور سړولی شي، خو د دې خلاف په خوست کې دینی عالمان، قومي مخور، صنعتکاران او مدني فعالان وایي تر څو چې اور بند ونه شي د سولې خبرې پرمختګ نشي کولی. دوی له خلکو غوښتل چې نور د جګړې ته چوپه خوله نه پاتې کیږي، ځکه هیڅوک په هیڅ ځای کې په امن کې نه دي. له خوست د نجیب الله الوخیل راپور.
د شنبه په ورځ د خوست لسګونو دینی عالمانو، قومي مخورو، صنعتکارانو او فعالانو له خلکو وغوښتل چې د جګړې دوام ته د چوپه خوله نه پاتې کیږي، بلکې ټول د سولې غږ اوچت کړي. دوی چې د صنعتکارانو په بلنه په یو ولسی غونډه کې راټول شوي ول، زیاتوله افغانان داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت، اقتصاد، پوهنه، لوړې زده کړې او افغان ځواکونه پیاوړي شي. د غونډې ویناوال مولوي محمد عارف عرفان د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو خبرو کې ستونزو ته پکتو ول، له اوربان پرته د سورې خبرې پرمختګ نشي کولای.
موږ جمهوریت اسلامي نظام غړو، نو په طالبانو مې هم غاګ دی، په دولت مې هم غاګ دی، چوال وخت توسي باید اوربند وکوي. تر څو پورې چې اوربند ونه شي مذاکرات مخته نشي تلای. په قطر کې موږ ته د امریکا ته وفقنامې ته چې طالبانو ورونو کړی دی کاملا احترام لرو. دولت چې کوم کسان ستولې دي موږ دی غو دی تاګ نه ملاتړ کوو. د افغانستان ملي وکمنی، د افغانستان ملي گاتی، ملي سکا، ملي بیرغ، ملي نوم، دا د مونږ ته سره کرخه ده.
د دینی علوم استاد مولوی محمد داوود وقفی هم وای افغان ولس داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت وي.
ولس ایواده سې سوله غواړي چې هغه پښتون کې جمهوریت وي. ایمونګ اقتصاد، ایمونګ معارف، ایمونګ تحصیلات عالیه، ایمونګ نظامی ځواکونه پرمختګ وکړي. ولس داسې سوله نه غوړي چې هغه پښتون کې مونږ اقتصاد په صفر کې ضرب شي، مونږ د معارف او تحصیلات عالی دروازې وتړلې شي، مونږ په نظامی ځواکو باندې معامله وشي.
د غونډې ویناوالو د سولې پر راوستلو کې د قومونو رول هم د ارزښت وړ وباله. قومي مشر سمین خان زدران د ټولنې پر بیلابیلو قشرونو غږ وکړ چې ټول په دې هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره یو لاس شي.
مونږ په جنازه کې مخفوظ پاتې نه شو، په کورونه کې مخفوظ پاتې نه شو، په جماعتونه کې مخفوظ پاتې نه شو. دا طالبان هم څوک نه دي، د غازو مونږ ته شور نه دي. راځي چې قناعت ورکو په یو ټکه را سره ټول شو.
افغان حکومت او طالب مرکزیانو د سپتمبر له دولسمه خبري پیل کړي، خو دوی په شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د خبرو اترو لپاره د کړنلارې په جوړولو هم نه دي بریالي شوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زمو ژخله آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني څپه دوه لښ پښنی ویو په یو شمیرونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو ته نږدې لره نږدې کېدو سره د سیمې یو شمیر هیوادونو ته د افغان سیاستوالو او دولتي چارواکو سفرونه ډیر شوي دي. په تازه ورځو کې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی پاکستان ته تللی او د غرس د جمعیت د ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور هند ته تللی دی. د ولسی جرګې ځینې غړي او کارپوهان وایي له دولت سره له همغږۍ پرته دا شان سفرونه د سولې پر بهیر ناوړه اغیز شیندلی شي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو له تودېدو سره د سیمې یو شمیر هیوادونو ته د دولتي چارواکو او سیاسيونو سفرونه ډیر شوي دي. تازه د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس میر رحمان رحمانی په مشرۍ د ملي شورا یو پلاوی د سلور ورځېنی سفر لپاره پاکستان ته تللی دی. ویل کېږي چې دغه سفر د پاکستان د رسمي بلنې له مخې شوی او د بس اصلي موضوع به د افغانستان سوله وي. سربیره پر دې د جمعیت اسلامی افغانستان د ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور اوس په هندستان کې ده. خاغلی نور د هند بهرنیو چارو او په بهرنیو چارو کې د هغه هیواد د دولت د وزیر په ګډون له یو شمیر دولتي چارواکو سره لیدلی او د افغانستان د سولې په اړه ورسره خبرې اترې کړې دي. همداشان څو ورځې مخکې د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پاکستان ته سفر درلود چې د هغه هیواد له ځینو لوړپوړو چارواکو سره یې لیده کاته کړي دي. راپورونه وایي حکمتیار له پاکستاني چارواکو سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې پر بهیر انتقادونه هم کړي دي. ښاغلی حکمتیار انتقاد کړی چې د سولې په خبرو کې سیاسي ګوندونو ته برخه نه ده ورکړل شوې او ویلي دي چې افغان حکومت د جګړې د دوام غوښتونکی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دغو سفرونو مخکې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان او هند ته سفرونه کړي او په پام کې ده چې د سیمې یو شمیر نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي. ښاغلی عبدالله په دغو سفرونو کې د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره د افغانستان پر سولې خبرې کړې دي. د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي د سیاسي مشرانو سفرونه باید د افغانستان د رسمي نظام تر چتر لاندې ترسره شي. له دغو کارپوهانو موسی فریور آزادي راډیو ته وویل ګاونډي او د سیمې هیوادونه او کورني سیاسیون هڅې کوي چې په افغانستان کې د یو ځواکمن دولت په نشتون کې که وضعیت جګړه ییز او سوله ییز وي د ځانونو په ګټه یې وڅرخوي.
د افغانستان په احتمالي سوله کې گاونډي حکام او د سیمې او نړۍ قدرتونه خپلو ګټو پسې دي او د خپل خوخي ډلو سره غواړي چې د افغانستان پر اتلونکو قدرت کې د سولې لارې هم حضور ولري.
د ښاغلي فریور په خبره دا ډول سفرونه له دولتونو سره د ډلو اړیکې ټینګوي. الله چې د سیمې هیوادونه باید دولت په دولت اړیکې ټینګ او د افغانستان د سولې د پالیسۍ ملاتړ وکړي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي عارف نورزی ازادي راډیو ته وویل د سیمې هیوادونو ته د سیاسیونو سفرونه باید د افغان دولت په مشوره او همغږۍ وشي.
او دولت رابری پراش که رژیم دی واحد موقف پلوی او که جدا جدا دی خپل سیستمونه من چې پتر کوم چې دا به نه دی پګتی نه ملت پګتی نه دولت پګتی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د یوې کاري کړنلارې په جوړولو د افغان دولت او طالبانو د تماس د ډلو ترمنځ اوس هم اختلاف شته او د څو اونیو په تیریدو سره بیا هم وروستۍ شوې نه ده. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په غزنی کې د هدفي وژنو د مخنیوي په هدف د ګډو افغان امنیتي ځواکونو ګارنیزیون جوړی شي. دا چې دا څه ډول ګارنیزیون دی او د کومو ارګانونو سرتیری به پکې برخه اخلي په غزنی کې د ازادي راډیو له خبریال حبیب الرحمن تاثیر څخه اورو.
د غزنی ولایت والی ویان جمعزاده وایي د غزنی شهر د امنیت او له احتمالي تروریستي پیښو څخه د مخنیوي په خاطر د شنبې په ورځ د غزنی ولایت والی بریج جنرال سید عمر نورستانی په مشرۍ یو غونډه جوړه شوې وه. ښاغلی جمعزاده وایي په دغه نظامي جوړه شوې امنیتي ناسته کې د ګډو امنیتي ځواکونو له ترکیب څخه د یوې ځانګړي او مجهز ګارنیزون پر ایجاد هوکړه شوې ده. دی وایي یاد ګارنیزون د پولیسو، ملي امنیت او ملي اردو له منصبینو څخه ایجاد او د لوړ صلاحیت یاد ترلودون کړي. جمعزاده وای یاد ګرنیزون به د شار پټورو برخو او کمربندونو کې د منظمو غزمو ترڅنګ د غیر مسوله وسلوالو تورو ششو موټرو او بیا اسناد وسلو پر ټولولو او د جنایي ډلو ټپلو په ځپلو کې به له بشپړ صلاحیت څخه برخمن او په وړاندې به جدي قانوني اقدامات ترسره کوي. جمعزاده وویل
په غزنی ولایت کې نظامی شورا د یوې ځانګړې او مجهز ګارنیزون پر ایجادولو هوکړه وکړه چې دوی به په غزنی ښار کې د امنیت او احتمالي تروریستي پیښو څخه مخنیوی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د تیرو دولس کالو راهیسې وسلوال وخت نا وخت هدفي وژنې ترسره کوي. کله چې ما وخت په وخت د غزنی له اوسیدونکو سره په دې اړه خبرې کړي، دوی تل له دولت څخه د دغه وژنو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دوی وایي په رڼا ورځ د ښار په زړه حتی د ولایت او قمندانۍ تر څنګ دولتي کارکوونکي، امنیتي سرتیري، قومي مشران، ځوانان، دیني عالمان، مدني فعالان، مخورین او دولتي مامورین ترور کېږي. دا خبره د غزنی چارواکي هم منی. دوی وایي دې کار ته په کتو یې د دغه پیښو د مخنیوي لپاره دغه ګارنیزون د جوړولو پریکړه کړې ده.
پرون په دغه ولایت کې د ماین په یوه چاودنه کې 9 تنه ملکیان ووژل شول. افغانستان لا هم د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر انسانان پکې د ماینونو په چاودنو کې وژل کیږي. اوس یوازې په یمن کې د ماینونو د چاودنو پیښې تر افغانستان ډیرې دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی وایي چې په دې ولایت کې ځمکني ماینونه هر میاشت لسګونو ملکی کسانو ته مرشوب لري. نور تفصیل صادق رښتینی اورو.
په کندهار کې هر میاشت شاوخوا 40-50 ملکی کسان د ځمکني ماینونو لامل مړه او ټپیان کیږي. دا هغه ماینونه دي چې د شوروي د یرغل پر مهال او د روانو کورنیو جګړو پر مهال دلته شخصي وي دي. د ماین پاکۍ ادارې په کندهار کې د تیرو شپږ میاشتو د ملکی مرګ ژوبلې ارقام 110 کسان یادوي چې په دغه ډول 24 ماین چاودونه کې مړه او ټپیان سوي. خو میرویس روغتون ته بیا په همدغه شپږ میاشتو کې 324 کسان وروړل سوي چې په دغه ځمکني ماینونو کې مړه او ټپیان سوي. دا په اوسط ډول د میاشتي شاوخوا 50 کسان کیږي چې د دوی په وینا په دې کې شذ او ماشومان هم شامل دي. د روان کال په دغه شپږ میاشتو کې د کندهار د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د اسد میاشت یا د زمري میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت و چې د ځمکني ماینونو له امله ډېره مرګ ژوبله رامنځته شوه. چې په یوه ورځ یوازې په ارغستان ولسوالۍ کې په دوه جلا جلا چاودنو کې 40 کسان مړه او ټپیان شوه. په کندهار کې د ماین پاکۍ شپږ نړیوالې ادارې ته چې د شاوخوا 60 کلونو راهیسې دغه ځمکني ماینونه پاکوي، د دغه ادارو د معلوماتو په اساس په کندهار کې لا هم 112 کیلومتره مربع ساحه په ماینونو ککړه ده. د دغه موسو په وینا تر هغو چې دلته جګړه روانه وي د ماینونو خطر به همداسې موجود وي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د بخښنې نړیوالې ډلې یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل خبرونه کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرجوبلو پر سیاسي دولې کنه خبره کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل وایي د سولې خبرې نه دي توانېدلې چې په افغانستان کې د عام ولست د مرجوبلو مخه ونیسي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې دوام لري، خو ملکی وګړي د جګړې لوړې بایې پرې کوي. د بشری حقوقو د دې مدافع ټولنې په وینا یوازې په تیره یو ونی کې 50 ملکی افغانان وشل شوې دي. د امنیسټي انټرنیشنل پر اساس له دغو کسانو سره د اکتوبر میاشتې په لومړیو شلو ورځو کې په افغانستان کې د وشل شویو ملکیانو شمیر 180 او د ټپیانو 315 تنو ته ورسید. د بشنې د نړیوالې ډلې د جنوبي اسیا د څنګه رئیس عمر وړایچ ویلي په داسې حال کې چې د دولت او طالبانو مرکه چان په دوحه کې پر سولې شغیږي، روانه میاشت جګړه تیزه شوې او ملکی وګړي خورا لوی تاوان ورکوي. د ده هم ویلي چې نړۍ باید به تفاوت پاتې نشي چې ملکی افغانان هر ورځ وژل کیږي. د بشرې نړیوالې ډلې د افغانستان د جګړې پر شکیل خواو ژغ کړی چې د ملکی وګړو د ژوند خوندي تابع لپاره پوره اقدامات وکړي او نړیوال قوانین په پام کې ونیسي. د بخښنې د نړیوالې ډلې راپور خپور و چې پرون په غزنی کې د سړک د غاړې په چاودنه کې 9 تنه ووژل شول. میل رسپانډي لیکلي چې بم د هغه بس په لاره کې وچاودید چې یوازې ملکی وګړي پکې سپاره وو. لدی پیښې وروسته په یو بل ورته چاودنه کې دوه پولیس ووژل شول. طالبان په لوی لارو کې د امنیتي ځواکونو لپاره بمونه شتي، خو د دوی په بمونو عموما ملکیان وژل کیږي. پکتیا کې د مڼو باغداران وایي سږکال حاصلات ډیر شدي او خو بازار نه لري. دوی د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي. په پکتیا کې د کرنې ریاست مسؤلان بیا وایي په دې ولایت کې د 950 سړو خونو د جوړېدو چاري روان دي. له پکتیا د احسان آریان راپور واوري.
په پکتیا کې د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد دین مومند وایي سږ کال په دې ولایت کې د مڼو حاصلات د تیر کال په پرتله په سلو کې 44 لوړ شوي دي. د مومند په وینا تیر کال په پکتیا کې شاوخوا 3000 میټریک ټنه مڼې شوي وې، خو سږ کال بیا د اندازه له 8000 میټریک ټنو زیاته ده. هغه د سړو خونو د نشتوالي د ستونزې په اړه وویل:
لپاره سکال موږ 950 د مڼو سړې خونې جوړو چې د هر یوې سړې خونې 25 میټریک ټنه ظرفیت لري چې انشاءالله کارونه جریان لري.
د پکتیا د کرنې مالداری ریاست وایي دغه سړې خونې به د مرکز په ګډون په احمد آباد، سید کرم، میرزکا، زرمت او په روحانی به په ولسوالیو کې جوړیږي او ښایي کار یې نږدې دوه میاشتې نور وخت هم وغواړي چې چمتو شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په بندري ښار کراچۍ کې د یو نادرکه شوي خبریال کورنۍ او همکاران وایي چې هغه موندل شوی دی. د جیو نیوز تلویزیونی شبکې خبریال علي عمران سعید یوه ورځ وروسته له دې نادرکه شو چې د نواز شریف د کورنۍ د یو غړي د نیولو په مهال د ملیشو د موجودیت راپور ورکړی و. په ورسیو کلونو کې د هغو خبریالانو د ګواښلو، ویرولو او وهلو شکایتونه زیات شوي دي چې د پاکستان پر پوځ نیوکې کوي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې موضوع راپور چمتو کړی چې غټی کې اسد الله لودي نفروي.
جیو نیوز ټلویزیونی شبکې پرون شنبه وویل چې خبریال علي عمران سعید پیدا شوی دی. دغه شبکې ویلي عمران سعید خپل میرمن سره ټلیفوني اړیکه کې ویلي چې په خوندې ډول کراچۍ کې د خپل مور کور ته رسیدلی او له جسمي پلوه کوم زیان نه دی لیدلی. دغه خبره څو ساعته مخکې د پاکستان پولیسو دغه خبريال د لادرکه کېدو پیښه اختطاف یا تختونه وبلله. پاکستان کې د خبريالانو د نادرکه کېدو ډیره داسې پیښه رامنځته شوې چې له څو ساعتونو وروسته بیرته خوشی شوې دي. علي عمران سعید د جمعې په ورځ کراچۍ ښار کې خپل کور ته نږدې سودا پسې تللی و چې لادرکه شو. د له نادرکه کېدو یوه ورځ مخکې د نواز شریف د کورنۍ د یو جنجالي غړي د نیول کېدو پر مهال د ملیشو د موجودیت خبر ورکړی و. نوموړي د هغې ویډیو د ترلاسه کولو یادونه کړې وه چې پکې معلومیږي د نواز شریف د زوم محمد صفدر اعوان د نیولو پر مهال پولیس د ملیشو لخوا بدرګه کیږي. ښاغلی اعوان د همدې اونۍ پیل کې د کراچۍ له یو هوټل ونیول او بیا بیرته خوشی شو. پاکستانی چارواکو تر اوسه د هغې د نیولو علت نه دی څرګند کړی. اوان وروسته له هغه ونیول شو چې میرمنې مریم صفدر چې د نواز شریف سیاسي ځایناستې هم ده په یوه اعتراضي غونډه کې پر صدر اعظم عمران خان او د پاوز پر مشر قمر جاوید بجوا نیوکې وکړې. دغه اعتراض د هغو یولسو مخالفو ګوندونو د حرکت یوه برخه ده چې د صدر اعظم عمران خان د حکومت استعفا او په سیاست کې د پاوز د لاسوهنې پای ته رسیدل غواړي. په وروستیو کلونو کې پر هغو خبریالانو د بریدونو او دغه راز د هغوی د ویرولو او ګواښولو پیښې ډیرې شوي چې د پاکستان پر پوځ نیوکې کوي. ادعا کیږي چې د پاکستان استخبارات د هغو کسانو د غلي کولو هڅه کوي چې پر پوځ نیوکې کوي، خو د پاکستان پوځ تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
د تیر شپې له 12 بجو په غنو هیوادونو کې ساعت تغییر شو. دا دود لکه پیل شوی او هدف یې څه دی؟ تفصیل اجمل انوران کوي.
هر کال په دې ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ساعت بدلیږي. څرګنده نه ده چې لومړی وار د ساعت د بدلون طرحه چا وړاندې کړه، خو دا معلومه ده چې دا کار لومړی په اروپا کې دود شو. په اروپا کې چې ډېرې برخې په تیره بیا شمالي خوا یې لږ لمر لري، دا دې لپاره چې د ورځې له رڼا څخه زیاته استفاده وشي او د کار پر مهال لږ تر لږه انرژي مصرف شي، دا ساعت بدلون ته اړتیا شوه. ویل کېږي چې د برتانیا ویلیم ویلټ هم له لومړنیو کسانو څخه دی چې په 1901 میلادي کال یې د ژمي او دوبي د ساعت د بدلون نظریه وړاندې کړې. تر دو وروسته د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې، یعنی په 1916 کال کې، امریکایي سیاستوال او مخترع بنجامین فرانکلن د ساعت د بدلولو نظریه دود کړه. جرمني لومړنی هیواد و چې د نړیوالې جګړې په مهال رسمن په دې ورځ ساعت بدل کړ، سو په دې ډول د سکرو لګښت کم کړي. په لومړیو کې ځینو هیوادونو په ساعت کې 1.5 دقیقې بدلون راوست او ځینو 2 ساعته تغییر راوړ. په ځینو هیوادونو کې په دوبی کې ساعت 2 ساعته او 40 دقیقې رامخته کېده او په ژمي کې به بیرته اصلي حالت ته ګرځول کیده.
زمو شخله ازادي رادیو اوري اوس هم څو پیغامه چې روان وسیم د تاسو ته لشمري لاریمو راسته ولیدي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان باید په بین الافغاني خبرو کې اوربند اعلان کړي او کچيري اوربند اعلان نشي د څه خبري هیڅ معنا نه لري. سید عمر احمدی کونر څخه لیکلي دي وای په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی شي چې اوربند وشي. کچيري شکیل خواوي اوربند او د جګړې کمولو ته لیوالتیا وښوي نو معنا یې داره چې سوله کوي کنه تما ورته ملره. ګل زمان کمالزی حمدله کونر څخه پیغام راستولای دی وای ترڅو چې د سولې په خبرو کې په اوربند موافقه ونی شي په افغانستان کې سوله ناشونی ده. اته بجې او دیرش دقیقې شپې اوس هم د سات لاند خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د القاعده شبکې یو مهم مشر وژلی دی. د دغه ریاست په وینا ابو محسن المصری په غزنی ولایت کې وژلی دی. د کابل په پرونی حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 300 ته زیات شوی دی. د غزنی په خواجه عمری ولسوالی کې یو شونځي ته نږدې د هوان مرمۍ یو شوونکی او دوه زده کوونکي ټپیانې کړي دي. د غزنی د والی وایند واحد الله جمعزاده ازادي رادیو ته وویل چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس په کورونا وایرس اخته شوی دی. د پینس مطبوعاتي رئیس پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه د میرمنې د کورونا ټیسټ منفی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د ولسمشر زور ټاکنو له وخت مخکې رای ورکونه کې خپل رای صندوق ته واچوله. په بیلاروس کې پرون بیا مظاهره وشوه او پولیسو نه تنه مظاهره چان نیولې دي. او د فرانسې د کورونې چارو وزیر وایي د هغې مسلمانې پیغلې د کورنۍ غړي له فرانسې ایستلی چې د دې نجلۍ سر یې په زور خریلی و. تاسې زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له اود ماښام تر او په منځنۍ څپه دوله شپږنیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري. د ازادي رادیو خبرونه همدارس د انټرنیټ له لارې اوریدای شي یا مطالب لوستلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویبپاڼې پته ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدل یا اوریدل به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو لوجې یو بل توهین کړي وهلي او حتی وژلې دي. د دې ونې په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي.
ټول به دا خبره کوي چې کوپر دې کړي دا خبره ستاسو کې دوه چرته وزا کړي دي.
که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ درا چول شي وي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرام شي، کله چې جنگ نه وي، نو هلته بیا د مسلماته مز بحث لپاره زمينه پیدا کیږي او وده کوي.
د تانې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سی په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بيخي طبيعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډېر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي. شاعر عبدالخالق کنړی چې په یو شعر کې په ځینو سیاستوالو نیوکه کړې وه په یوه صحرایي محکمه کې مجبور شو چې بخښنه وغواړي. دی وایي په افغاني ټولنه کې سپینه خبره کول او فکری مخالفت د ده او نورو ځوانانو لپاره په لوړه بیه تمام شوي.
ټولنه کې خو معلومه خبره ده چې ژوند کول ډېر سخت دی، بیا چې څوک حقیقت وایي او سپینه خبره کوي هغې لپاره خو بیا ډېر سخت دی که نه. نو ما چې دغه کوم شعر ویلې او کومې خبرې مې کړې وې، حتی تر دې پورې چې خپل ملګري نږدې ګاونډیان ټولو به دا خبره کوله چې کوپر دې کړی دی، دا خبرې ستا د کېدو چېرته وي دا کړي دي. زه هم داسې یو دغه کې ګیر شو به چې یاره یو طرفدار د سړي نه یو ملګری نه یو غمخوار یې پیدا نه شي چې دا خبره دغه کې. نو زه هم ډېر سخت ګیر وم. دا خبره صحیح ده چې ټولنه کې حقیقت ویل دا ډېره سخته خبره ده، څوک نشي ویلی.
لیکوال شکرالله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څېر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیز دلته جګړه روانه ده. جګړې زمونږ زغم، زمونږ درک، زمونږ د خبرې قوت هر څه له بینه وړي دي او ټول داسې فکر کوي چې آخري لاره د هرې خبرې هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. دې سره خوا کې بېسوادي ډېر مهم رول لري په دې نه زغملو کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپله خبره په چا باندې په زوره تحمیل کړي هغه دې ته وادار نه وي چې هغه منطق واوري، دلیل واوري، دغه مخالف کس چې نظر نه مني دغه دلیل واوري. څه ده دلته دا نه زغمل چې دي هغه خالقه کړي نه منځته راځي کې څوک څه ولري سره په معقول دلیل او خبره وکړي یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کړي، مقابل لوري باید دغه دلیل نه واوري. که چیرې دلیلونو ته ځواب نه لري نو هغه باید تاوتریخوال ته لاس ونه کړي. درېیم مسله زما په نظر دا کېدلی سي چې موږ ډېر ځله دا کوښښ کوو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړوړه، خپل عمل له نورو لوړ وګړو او همیش دا کوشش کوو چې هر څه موږ انتخاب کړي دا صحیح دي، بل چا هم دا باید تحمل کړو. دا کېدای شي د بل چا خوښ نه وي، ولې دغه ناخوښي دې سبب نه شي چې ته هغه تهدید کړي، حتی هغه وژنې، حتی هغه سره دوستي بنده کړي. نو دغه ټول خبرې موږ کولی شو د ډیالوګ له لارې، د خبرو له لارې، د سمې مفاهمې او مکالمې له لارې سره حل کړو.
د یو خصوصي پوهنتون محصل مسعود زدران وایي که ځوانان یو بل ونه مني او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوری وځپي، دا به ټولنه د وروسته پاتې کېدو لور ته بوځي.
بیا خو هماغه پخوانۍ خبرې، هماغه 300-400 کاله پخوانی ژوند کې به موږ اوسیږو، په هماغه محیط کې به موږ اوسیږو، زموږ فکري وده به په هماغه سطح کې وي او موږ به د نورې نړۍ نه ډېر وروسته لکه څومره چې اوس وروسته دا اوس هم چې وروسته یو علت همدغه دی چې موږ د خپلې فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي. که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولی، که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډېرې ویرې ورسره دي. که دا حالت همداسې دوام وکړي زما په نظر باندې زموږ ټولنه به هماغه وروسته پاتې ټولنه وي، هماغه مړه ټولنه به وي، هماغه بې فکره ټولنه به وي، هماغه بې ژونده ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی.
د شکرالله لیوال په باور ډېر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي. خدای وایي هر کس باید خپلې خوښې او فکر ته پرېښودل شي.
اوس خو د ټولنیزه شبکې او اجتماعات چې دي د خلکو ته زمینه مساعده کړې چې په مستعارو نومونو یو بل پسې ولګېږي، هغه تخریب کړي. حتی هېڅ حریم دي کې نه مراتی سره هغه فامیلي مسایل او هغه نور د ورځني ژوند مسایل. مثلا که یو څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایډیال ځانته نیسي، نو دغه د قبلولو په خاطر باندې نورو سره هغه تاوتریخوالی کی، تشدد کی. که ته چیرې نه منې هغه تا سره داسې منفي نظر په ټولنیزو شبکو کې تا درکي چې هغه لیغنې تاوتریخوالی د خشونت بوی سره راځي، در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي تا خوښي دي او بل نفر به نه یې خوښ، هغه به ځانته دلیل لري چې زه ولې ناخوښ یم او ته چې خوښې ته به ځانته دلیل سره لري، که نه باید د دلیل سره واورېدل سي. خو متاسفانه دوی سره نه کوي. همدغه لامل د دې شوی دی چې دوی مثلا خبره تاوتریخوالي ته ځي او د بل سپکولو ته ځي.
د خوست اوسېدونکی سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخالفت طبیعي خبره بولي. خدای وایي د مخالفت پر مهال د ځوانان د احترام پولې نه ړنګوي.
لکه څرنګه چې انسانان په فزیکي لحاظ یو له بل مختلف دي، همداسې دوی په رواني لحاظ او فکري لحاظ هم له یو بل سره متفاوت دي. نو دلته د چې د نظر اختلاف یو فطري مسله ده. کله کله ځینې انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوکده هم په عین حال کې سرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي، بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله کومګه د چا سره اختلاف څرګندو باید موږ ته پغې کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغه سه اختلاف بیا کولای شي چې یو خطه په هم را مست کی.
سراج زیاتوی باید د مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بلومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګونه ګوري.
دلته په شوري لحاظ د تکار نه دی شوی چې موږ یو بل سره وزغمو، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا کزه د یو چا نظر سره اختلاف لرم دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقی کوم، بلکې دا یو مسلې ته لیو بیلې زاوی د قتل په معنی ده. زموږ یو لوی بدبختی دا هم ده چې دلته کڅوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي، لمړی به دا ورته ثابتوي چې زستا دښمن نه يم، بلکې د دغه ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي، تخریب کې یا یو وژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د لسم پیړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلم پیړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و، په توپ کې بالو زول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضریږي چې په توپ کې والو زول شي، هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مګر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نزده، بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو، د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغه کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کېږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت امیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغه سپیح ډیر شوی دی، یو چا یو خبره کړي، یوه ډله یې نقد کړي، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترې نه شوی، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی، ته خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی.
مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولای، د فکری لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغه سي غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زور مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد وایي، حتی خلک وژل کیږي، وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو لپاره او د خپل موقف د ساتلو لپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول پکار دي که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر یې ساروي هم، دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه یې نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو، باید په خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي، د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یو لار ده. مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یو بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستا دغه خبره وي چې ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي، څنګه دغه حد ته راورسیږي چې دا د خپل فکر دی؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سترس پور ویل کیږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم. دا اوس په سپور ته زه جواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري، هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. کچیر سرل دی چې زما خبر در باندې بدله کیږي بیا هم اوري او بیا دغه مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي. فکر کوم چې دا ناسره مکر نه ده او دغه به ټول نزد کی ل خپل متن نه باید زکی ټول نزد کړ په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه و نن د زغملو دي سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسی. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي روشن فکران دي مشران دي هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
درنو اوریدونکو دا واده دیونې د تان نڅانګ خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه تر بلې ونې خو وخت ولري.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زبیر نه خوشوم چې ګډون مې پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم. د ننګرهار د فوټبال لوبغالي د نن د پاکستان د ویزو په سیده غلی او کسانو ترمنځ د غړيګونی لکبله 12 مېرمنې ووژل شوې او د 19 په ګډون 14 تنه ټپيان شول. د لومړی ځل چې د پاکستان د ویزو په سیده غلی او کسانو ترمنځ د غړيګونی په اوج کې مرګ ژوبل رامنځته کیږي. خو اساسي ستونزه چیرې ده؟ که څه هم پاکستان په ښکاره ژمنه کړې چې د ویزو د ورکړې په برخه کې لازمي اسانتیاوي برابروي، خو ښکاري چې د اسانتیاو رامنځته کول لا هم ډیر وخت اړتیا لري. آیا په کور دننه د ویزو اخیستنو لپاره د یو سالم میکانیزم نشټون هم لوی ستونزه ده؟ که څه هم پاکستان په ښکاره د اسانتیاو رامنځته کولو ژمنه کړې، خو ولې هغه اسانتیاوي عملي کیږي نه؟ د دې ترخوا هغه غوښتنې چې په ځلونو د افغان حکومت لخوا د پاکستان د ویزو د اخیستنو په برخه کې شوي، پاکستان ورته ولې لبیک نه دی ویلی؟ دا او ګڼ نور مهم موضوعات مو په پاکستان کې د افغانستان سفارت مخکنی مرسیال زردشت شمس صاحب سره راتسپور او خبرې اترې وکړو. شمس صاحب خره غلاس ازادي رادیو ته
ډیر مننه. زیرمن صاحب تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
که زه پایل لدی وکړم چې اساسي ستونزه چیرې ده، ولې د پاکستانی ویزو د اخیستنې په برخه کې ستونزه نه هواریږي؟
خبره ده چې د ویزو مسله خو سره دی چې د سو کالونه ده او حتی د پخانم یو حد پورې و. خو په 2014 اولس کال کې چې پاکستان الته افغان کډوالو سره دغه ازار وضعیت او پزبول شروع کړ، فشار یې زیات کو، دو ماکه سره هم مهاله ویزه جبري کړه. دا غینه مخکې به هغه خلک چې هوایت له په ویزه بتله او یا په خپل خوخه چا خسته لزه کچی د پاکستانی پولیسو یا د امنیتی چارواکو د بازار وضعیت نه خلاصون لپاره به د ویزه خسته لغ جبري نه و. او دا په تاریخي توګه په دغه کرخه باندې افغانانو هم دغه ستګر تک کړی دی د دوړو خو. کله چې دوی دا جبري کړه، دا غي یو بد غیز دا وشو چې اوس مهال چې په پاکستان کې زمونږ کم کډوال دي، دوی ډیر زیات تګرا تک کوي. یعنی کدا وایو دقیق ارقام نشته دی، خو د 80% نه زیات تګرا تک دغه کډوال کوي.
یعنی فکر کوي چې اساسي مشکل خپل د پاکستان لخوا نه جوړ شوی دی په دې برخه کې.
واضح ده، ځکه چې دلته چې پاکستان دا خبره کوي چې موږ دلته شریک کلتور لرو او شریک ژبه ده او مذهب ده او دغه مشترکات دي. خو د پاکستان او د افغانستان خو رابطه یو ځانګړې رابطه ده. دغه ولسونه حتی چې دلته هغه برطانوي هند حاکم او یو د بل ځای خلک هغه دغه
تاسو هم یو وخت د افغانستان په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستیال وی په زلون ستونزه ما چې اوریدلې ده له تاسو نه هم او همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې چې هغه مهال تاسو مطرح کوله دا مو ویل چې د پاکستانی لوري سره تل هڅه کوي په دې برخه کې یو توافق ته ورسیږي، اما د سره لژمنو سره یا هم د ډیرو وعدو سره ولې یو داسې میکانیزم پاکستان لوري نه غواړي عملي شي چې لمخې په دې برخه کې لازمي اسانتیاوې رامنځته شي؟
خبره ده چې پاکستان خو دلته ډېر اهداف لري. اول خدا دې چې پاکستان حتی دا د دوه درې کالو مثلا د شروع نه غواړي چې دغه کرخې ته رسمیت ورکړي. پاکستان دغه موضوع میز ته راوړې ده، نو دغه دید نه راوړې ده چې باید دا رسمي شي. دلته اوس د افغانستان سره بیا هغه آپشنونه چې دي هغه بیا کم دي، ځکه پاکستان دغه دریز نه چې خبره کوي چې دلته باید پاسپورت او ویزا باید جبري شي. نو زمونږ سره هغه وخت موضوع دا و چې کډوال باید د دینه بیرون شي، ځکه کډوال یو ځانګړی حیثیت لري. د پخوانه کډوال وایي دې ته چې هغه په پاسپورټ تګ راتګ نه کوي، دوی ته د یونیسیف له خوا نه د پی او آر کارت ورکړل شوی دی، باید په دې باندې دې ته اجازه ورکړې وي لکه دا تیر شپاړسوللس کاله چې دوی تګ راتګ کوو. ولې متاسفانه دی کې پاکستان دریز قاطع و، هغې دا موضوع نه منله. البته داسې وړاندیزې کوو چې دا ویزا به ډېر زیات سهولتونه او اسانتیاوې به رامنځته کړو او د مهاجرینو مسله به هم حل کړو او هغې ته به اوږدمهالې ویزې ورکړو او د نور د صحت په برخه کې تداوي دپاره چې ځي او هغه افغانان چې زده کړو دپاره ځي، تجارت دپاره ځي، چې البته تاسو ولیدل مخکې ورځ اعلان کړه. خو خبره دا ده چې دومره زیاتو مراجعینو ته د پاکستان یو میکانیزم کار نه ورکوي.
یوه غوښتنه دا هم په ځانګړي ډول له پاکستانه غوښتل شوې وه چې په دستون د اساسي حل لپاره باید د ویزو ورکړه په آنلاین ډول باندې وشي. پاکستاني لوري ولې د خبرې ته ځر نه خکې؟
رسمي جواب خو به دا و چې خپله دی باندې مونږ کار کوو، په سو طرح باندې کار روان دي. ولې زمونږ فکر دا و، تشویش هم دا و چې پاکستان غواړي چې دا موضوع دغه سي بحراني شي. البته دا سي ویل کېدل چې حتی یو وخت فساد او دغه خبرې راووتلې او یو جنجال هم جوړ شو چې ممکن د دې په سفارتونو یادې کې د فساد موضوعي، خو البته دا د داخلي موضوع ده. دلته سوال دا دی چې پاکستان دغه بحران، یعنی ما مخکې ویل چې یو مصنوعي توګه باندې ایجادولو کوشش کوي. یو طرف ته د افغانانو مجبوریت ښایي، د دې محتاجي ښایي، او بل طرف ته د خپل د ویزې ارزښت او نړیوالو تمخې چې وګورئ دومره زیات اغیز دی د افغانستان په ما باندې او دغه څه خلاصې مې نشته دی. یعنی دا طبعا بیرته په هغه نړیوالو فورمونو کې په یونیسیف باندې او په امریکا باندې په ټولو باندې وایي چې وګوره افغانستان سره دونه مرسته کوم یا دومره زه ته متضرر یم. نو دا ټول دی خلاصه کوو چې یو موضوع ده چې قصدي او په مستوي توګه رامنځته کړی شوی ده.
د پاکستان د پالیسۍ په اړه باندې کافي و چې وغږېدو. خغله شمس اوس یو مسله بیرته په کور دننه راګرځي چې وایي چې په کور دننه جوړ نشي، په صحرا کې جوړېدل ډېر مشکل کار دی. آیا رښتیا هم دومره افغانان چې په ورځنی ډول 15,000 نفر لږ تر لږه د ویزې غوښتنه کوي، د دوی ټولو اړتیا هغه څه چې دوی خی عملاً رښتیا هم ناروغي ده؟
بالکل، دا خو د تشویش وړ موضوع ده. پاکستان چې هر څه کوي هغه بعضي موضوعات زمونږ د اختیار نه بهر دي. ولې د خپل طرف ته چې دوه اړخ دي، یو خپل ولس دی او یو حکومت دی چې هغه کوم لازم اقدامات باید وکړي. ولس باید په دې پوه شي چې د پاکستان سره زمونږ یو نورمال اړیکه نه ده. پاکستان داسې یو هیواد نه دی چې هغه تا سره د خدای لپاره کومک کوي او یا ستا دغه مشکل په نظر کې نیسي. ټول خپلې ګټې دي، خپل اغراض دي، خپل مقاصد دي، او هغه د یو انساني او بشري موضوع نه سوء استفاده کوي، سیاسي ګټه ته پورته کوي. همدغه د مهاجرینو موضوع بیا بیا چې کله په فشار نړیوال راغلی دی، مهاجرینو باندې فشار زیات کړی دی، اله تاریخ ټاکلی چې باید وزي، په دې نیټه باندې باید وزي، او د نړیوالو توجه یې راجلب کړی ده. نو دلته ولس هم باید پوه شي چې د بې ځایه تګ نه ډډه وکړي، ځکه چې پاکستان دغه مشکلاتو ته په کتو باندې د افغانستان د یو د ویزې د یو خوږې ګوتې په توګه نیولې ده. نو ولس هم باید دغه د خپل د ملي ګټو ته په پام باندې هغه رابطې نورې په دغه شکل باندې راکمې کړي، هغه انحصار کم کړي. اما دا په دې دلیل ده هغه د ولسونو سره چې مونږ کوم اړیکه ده هغه تاریخي ده. دا داسې فکر دی چې یو موقت د پاکستان یو جبر دی، هغه سره د یو موقته گزاره وکړي، د ولسمو سره اړیکې په دغه توګه باندې نه پرې کیږي.
فکر کوي د نړیوالو بین المللي اصول لمخې زموږ بهرنی سیاست نه دی توانېدلی چې داسې ستونزو د حل لپاره یو قوي ډیپلوماټیک مسیر خپل کړي، او دا ډول ستونزو د حل لپاره له نړیوالو اصولو نه په ګټه باندې د ستونزو حل ته ورسیږي.
یو یو موضوع ده چې هغه د پاکستان د ویزو د ورکړې د نه ورکړې دا تصمیم یعنی که مستقیم په ډیپلوماټیک اړیکو باندې وي، د یو یو خود برابرۍ اړیکې دي، باغې حساب کې به موږ داسې مستقیم پاکستان باندې فشار نشو راوړلی، البته د ډیپلوماټیکو چینلونو د لارې. ولې دلته خبره دا ده چې نور موضوعات دي او په هغه ډګرونو کې زموږ ډیپلوماسي ضعیفه ده. د مثال په توګه اوس نن سبا پاکستان غواړي چې د افغانستان سره خپل اړیکې ته یو ډېر نورمال حیثیت ورکړي او نورمال وضعیت کې وښيي. نو یو طرف ته چې د پاکستان داسې دنیا ته خی چې ز افغانستان سره دومره یو ښه نورمال اړیکل لرم، ښه ګاونډیتوب لرم، نو یو طرف ته داسې خی. دویم طرف ته تاسې د جلال آباد وضعیت وګورئ چې یو بدترین حالت رامخته شو او دولس زمونږ خویندې میندې دلته شهیدانې شوي. نو لکه داسې یو وضعیت کې دلته حکومت زه ناکامیو ته ووایم چې د پاکستان کامیابي ده، دلته مونږ بایلونکي. هغه وجه دا ده چې پاکستان یو طرف ته وضعیت ښه نورمال خی، هلته د پکرخه باندې اغزن تار تیر کو، نور داسې مسایل دي چې هغه ترسره کړه، بریدونه کوي راکچي، کله چې زلو غواړي کوي. موږ په دې کې ناکام پاتې شوي چې هم په نړیوالو فورمونو کې هم پاکستان ته مستقیم هم دغه ټول منطقه کې دغه غږ راجد کو چې پاکستان سره زموږ اړیکه نورمال نه ده، ځکه چې د دې نه بیرته پاکستان متضرر کوي شو. پاکستان وړي چې خبره نشته دی، تګ راتګم خروان دی، او دا ډېر زمینی مسایل دي.
اوس هغه حل لارو ته راشو شم صاحب، څه پکار دي هم په حکومتي سطح باندې او هم په اجتماعي سطح باندې؟
یو خدای دې چې پاکستان اوس هر رقم چې دی اوس دلته خلک هلته مجبوریت لري، تګ راتګ لري، یا نیم فامیلونه هلته دي، یا دې خوا دي، دې غاړې دي، هغه غاړې دي. دا غیر لپاره اوس دا دی چې پاکستان حداقل باید یو شفاف پروسې د لارې او په بیړني توګه یو داسې ایمرجنسي اپریشن د لارې دغه ویزی ورکی چې دغه یو هغه انګلیسي کې چوتوي یو بیک لاګ راځم شوې ده چې د 5000 پورې به ممکن مراجعین یا بدین زیاتی. نو هغه ته دی یو اوس یو حلاره مشترکاً پیدا کی. یو دا دی چې افغانستان دی یو منظم پلان جوړ کی، ولې تطبیق دی کی چې دغه د کډوالو یو غټه برخه موږ بیرته خپل هیواد ته راستانو. پاکستان دا کوي چې تر 3 میلیونه پورې افغانان دي، خو زمونږ ارقام هلته هغه وخت دا و چې تر 2 میلیونه خواوشا 2 میلیونه 2 لک پورې افغانان دي هلته. په هغه کې هم یو تعداد د سیدی چې کارتونی هلته اخیستی دي، راجسترل ته دي، ولی اوسیږي په افغانستان کې. نو که د 2 میلیونو پورې کډوال ومنو او د دې 1 میلیون هم موږ نور راولو، یو دم د فشار کمیږي. بل موضوع دا ده چې ولست هم تر کې چې د بې ځایه تګ راتګ نه دي ډډو کې، او ډیر عاجل او ډیر ضروری کار چې نه یعنی هغه وخت چې زه ارقام تاسو ته کومه روزمره په دغه تورخم باندې تر 10000 پورې تګ راتګ وو چې په هغه کې 15% از من اتبات لراتله، 15% نم کم پاکستان خلک لراتله. نو دغه انحساب باید کم کنو.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت مخکنه مرستیال زردست شمس صاحب ډیره زیاته مننه.
تاسو نه مننه کوم.
ژوند له زهرو ډک خو به خمارن تیریږي بيدل زہروں تک خو بھی خمارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری تاش
چه پاس مس ولاړ نم چې کینم لانا است نیم چې پاس مس ولاړ نم چې کینم وخت را باندې ولې او انتظار نه تیریږي بے درد نه تیریږي بے دلدار نه تیریږي دا ژوند له زهرو ډک